السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د وګي اسمبلی 15مه او د اگست 28مه نیټه ده. درې کال وړاندې په همدې ورځ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د تخلیه د عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخې ته داعش خونړی برید وکړ چې دیارلس امریکایان او 120 افغانان یې ووژل. دغه خبري مجله کې چې زه اسدالله الدین درته وړاندې کوم د هغې پیښې بشپړ حال درکو او دا درته وایو چې داعش ډله دا مهال په څه وضعیت کې ده. پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ وایي ژر به له نورو متخصصینو سره په ګډه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. بینټ چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا افغانستان ته له سفره منع شوی پرون په دې اړه پر خپل ایکس پاڼه یو لنډ بیان ورکړی. بینټ د امر بالمعروف د قانون په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا اوتمبای والد دریزه هرکلای کړی دی. اوتمبای وا ویلی د طالبانو دا قانون د افغانستان راتلونکي لپاره یو زورون کېلی دلوري دی چیرې چې محتسبین واک لري د پراخو او کلنا کله د ناسرګندو سرغړونو د لیست پر بنسټ هر څوک وګواخي او توقیف کړي. اروپای ټولنې له افغانستان سره د خوارزواکۍ د درملنې او ښوونې او روزنې په برخه کې 14 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د افغانستان څنګه د یکشنبې په ورځ وویل چې دغه 14 میلیونه یورو به د خوارزواکۍ د درملنې او د څه باندې 80,000 ماشومانو د زده کړې په برخه کې ولګول شي. د خوړو نړیوال پروګرام راپور ورکړی چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خوارزواکۍ سره مخ دي. د ادارې دوه میاشتې وړاندې وویل چې دوی کولی شي په هیواد کې له هرو دریو خوارزواکو ماشومانو له یوازې یوه ملاتړ وکړي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد وایي له ترکیې سره د اړیکو د عادي کولو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. اسد چې د سوریې په پارلمان کې وینا کوله پرون وویل چې د دغه دوه هیوادونو د اړیکو د جوړولو لپاره روسیې، ایران او عراق د مرکچیانو په کچه هڅې کولې، حکومت د پام وړ پایله یې ورنه کړه. هغه وویل که څه هم له سوریې د ترکیې ځواکونو د وتلو غوښتونکی دی، خو دا مسله د اړیکو د جوړولو په پار په خبرو کې شرط نه وه. ترکیه په 2011 کال کې د بشار الاسد د رژیم لخوا د مظاهرو د پراخې ځپنې په سبب له دغه هیواد سره خپلې اړیکې پرې کړې او د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ پیل کړ چې د اسد د دولت ړنګول غواړي. اوکراینی چارواکو ویلي چې په دونیتسک کې د یو برتانوي تابع مړی له یوې ویجاړۍ راویستلی دی. د چارواکو په خبره دا بریتانوی چې ویل کېږي خبریال دی د روسیې د توغندیز برید پایله کې وژل شوی دی. لږ تر لږه شپږ نور کسان هم په دونیتسک او خارکیف کې ټپیان شوي چې څو تنه یې خبریالان دي. اخوا د روسیې د سرحدي سیمې بلګرود والي ویاچسلاو ګلادکو پرون په خپل ټلګرام چینل لیکلی چې 15 ملکیان په وی او یو په بل سیمه کې د اوکراین د توغندیز بریدونو په نتیجه کې وژل شوی او 12 نور ټپیان دي. هغه د ویش پالسکرن انجلۍ په شمول د شپږو ټپیانو حالات نازک خودلې. ازادي رادیو دا ادعاوی په خپلواک توګه نشي تاییدولی. او د ټلګرام شبکې بنسټګر او مشر پاول دروف له دوه ورځو راهیسې په پاریس کې بندي دی. پاول دوروف د فرانسوي پولیسو لخوا په دې تور نیول شوی چې د دې شبکې ټلګرام څخه مجرمانه استفاده کوي او دای په وړاندې څه ګام نه پورته کوي. نه دیرس کلن پاول دوروف د وی دمه لپاره پاریس ته تللی او غوښتل یې یو ورځ هلته پاتې شي چې پولیس ونیو. په داسې حال کې چې دوروف په فرانسه کې د ټلګرام د څو سرغړونو په سبب تورندی د روسي سفارت دغه روسي میلیاردر سره د همکارۍ غوښتنه کړې. پاول دوروف د روسیا او فرانسې دوه ګونی تابعیت لري. دا و خبرونه د خبری مجله په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو د جنوا دفتر د افغانستان په ګډون د یو شمیر غړو د حق او عضویت د نه ورکړې له کبله ځینې برخې بندې کړې دي.
of the United Nations itself. دا د ملګرو ملتونو کړکیچ نه ده، بلکې دا د خپل غړو هیوادونو مسؤلیت ده. هغه باید پام وکړي او سیستم په کار واچوي ځکه هر یو به توان وکړي.
نن د اگست 28مه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او تخلي عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخته د شوې 14 ټیک درې کال پوره شول. د هغې پیښې جاج مو اخیسته.
زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه او چرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې ځامن ته بیرو شوم ولوېدم.
ایرانی چارواکی وایي د ورځې د افغانستان په ګډون درې ګاونډیو هیوادونو ته میلیونونه لیتره تیل قاچاقېږي. کندهار کې بزګران او بڼ لرونکي وایي
بازارونه خدای جه نور اصلي کاری و ګرنګي چې په لام دا ډاک و خرڅېږي نه د پاکستان لار بنده ده ټکه سه پورته دی.
نور راپورونه هم شته هیله ده د دې خبري مجلې تر پای از موږ ملتیا و.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی 15 بجې او شپږ دقیقې دی. د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنی رازو د خبری مجلې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د جنوا دفتر د بودیجې د کمښت په خاطر ځینې برخې بندې او لګښتونه کم کړي. د دغه دفتر مسؤلینو ویلي چې د افغانستان په شمول 150 هیوادونو خپل حق العضویت پوره نه دی ورکړی. افغانستان مخکې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې هم د کلنی حق العضویت د نسپارلو په خاطر د رای ورکولو حق له لاسه ورکړی وو. تفصیل له سفی الله ستانکزی اورو.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د بشري مرستو، بشري حقوقو، سوداګرۍ او پراختیايي پروګرامونو چارې مخته وړي. یا دفتر کڅه هم د افغانستان د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت ماموریت تمدید کړي، خو معلومه نه ده چې د اقتصادي محدودیتونو په سبب به څومره د افغانستان ماموریت اغیزمنېږي. ریچارډ بنت ساګه وړم کال د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو د پراخو محدودیتونو په تیر بیا د خزو په اړه لګیدلې بندیزونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لارې تر نړیوالې ټولنې ورسول. بنت دم ګړي د طالبان له لوري افغانستان ته ممنوع ورود دي او وروسته واره هلته د ورتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو په جنیوا څنګه کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولي لا د 2023 کال د حق العضویت د نسپارلو په اړه دلایل نه دی وړاندې کړي. افغانستان نه یوازې په جنیوا بلکې په نیویارک کې هم د ملګرو ملتونو پورا وړی دی. ساکال لمی میاشت رئیس په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان دایمي استازولۍ په عمومي اسمبلیو کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکړ. عمده دلیل یې د شاوخوا $900,000 پور دی چې یاد استازولۍ باید ملګرو ملتونو ته وسپاري. دا پیسې د څو کلونو د حق العضویت په تړاو په افغانستان باندې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر ویلي د بودیجې د کمښت په سبب د شاوخوا $200,000,000 په اندازه مصارف کم کړي، خو که پوره وړي هیوادونه خپل حق العضویت ادا نه کړي د دوی عملیاتي چارې او کارکونکي له خطر سره مخ کیږي. اسوسییټډ پریس لیکلي د ملګرو ملتونو دا څانګه د نړیوال ډیپلوماسۍ مرکز دی چې په نړۍ کې د بحرانونو د حل او څیړنې په اړه سلګونه غونډې او پروګرامونه مخته وړي، خو ساکال اړ دی چې لګښتونه ډیر کم کړي. افغانستان، سومالیا، وینزویلا او متحده ایالاتونه د هغو 150 غړو هیوادونو په ډله کې دي چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر حق العضویت یا پوره یا نه ده سپارلې. د امریکا پور تر ټولو زیات دی، خو ژمنه یې کړې چې د خپل $1,000,000,000 پور په تدریجي توګه ورکړي. د ولسمشر جو بایدن اداري ویلي غواړي پورونه ورکړي، خو کانګرس په دې اړوند بودیجه نه ده پاس کړې. د چارو شنونکي له هغې ډلې د جنیوا د ستراتیژیک مشارکت د انسټیټیوټ مشر اچم وینمن خبرداری ورکوي چې د اقتصادي محدودیتونو په سبب د ملګرو ملتونو په پروګرامونو خند او زند به ټولو غړو هیوادونو په زیان تمام شي. دا د ملګرو ملتونو کړکېچ نه دی، بلکې دا د خپل غړو هیوادونو مسؤلیت دی. هغوی باید پام وکړي او سیستم په کار واچوي، ځکه هر یو به تاوان وکړي که دا سیستم کار ونه کړي. د راپورونو له مخې د جنیوا د دفتر ځینې ودانۍ تړل شوي. د اوړي پر مهال د خونو د سړولو او په ژمي کې د تودوخې اسانتیاوي کمی شوي. تر څنګ یې د عملیاتي چارو لپاره سفرونه هم ځنډول شوي. د اقتصادي محدودیتونو په سبب تر اوسه د سودان پروګرام اغیزمن شوی او د نورو هیوادونو د اغیزمنېدو ویره هم شته.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې تصویرمه له خنړي ځانمرګي بریده درې کال وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې شته. د هغې حمله مسولیت د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه منلې وو. د 2021 کال د اگست د شپږ ویشتمې په بریده کې لک تر لګه 14 امریکایي پوځیان او شاوخوا 120 افغانان وژل شول. که څه هم طالبانو په افغانستان کې د داعش حضور کمزوري بللی، خو دغه ډلې په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د یو شمېر خونړۍ او بریدونو مسؤلیت منلی. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر ابي دروازې ته څیرمه د 2021 لدی کال د اگست میاشتې د شپږ ویشتمې نیټې برید کابل ته د طالبانو له داخلي دوه شاوخوا دوی اونۍ وروسته وسو. برید داسې مهال وسو چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیې بهیر روان و. د کابل وسیدونکو محمد شفیع سمسور چې له سلګونو نور کسانو سره د کابل له هوایي ډګره بهر له افغانستانه د وتلو په انتظار وو په برید کې ټپي سو. نوموړي د دې پیښې په اړه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل:
زه په هغې ورځ دلته وم، شپږویشتم د اګست، هملته یو انفجار وشو. نو یو دم زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه اوچرې، ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې، زه هملته بېوښه شوم او ولوېدم. او چې وخت کې په اوش راغلم، تقریبا دیکې نیم ساعت شاوخوا وتلی و، بیا هم همغسې خلک پراته ول، مړي ول، چغې ولې، وینې وې، دغه څه ول.
سمسور چې د سلګونو نورو کسانو په څیر چې د کابل په هوایي ډګر کې بهر ته د تلو په نیت راټول شوي وو، له سفر پاتې سو او اوس په افغانستان کې دی. د کابل هوایي ډګر ته څیرمه دا برید په داسې حال کې وسو چې زرګونو کسانو له افغانستانه د وتلو په تمه ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه. هغه وخت اوازه خپره وه چې هر څوک کولی سي له افغانستانه د تخلیې د پروګرام له لارې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید چې په نتیجه کې دیارلس امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. جنرال کینت مکینزی چې هغه وخت امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي قومندانۍ قومندان و، تر هغې حملې وروسته د لومړنیو معلوماتو له مخې ویلي و چې دوو انتحاري حمله کوونکو د کابل هوایي ډګر ابي دروازې یا ګیټ ته نږدې چاودنه وکړه. هغه ویلي و چې د داعش ځینو وسلوالو پر ملکیانو او پوځي ځواکونو ډزې هم کړې، خو مکینزی تر نورو څېړنو وروسته اعلان وکړ چې په پیښه کې یوازې یوه بریدګر لاس درلود. په کابل کې خبریال علي رضا احمدي او د هغه ورور مشتبه احمدي د قربانیانو په ډله کې وو. میسم احمدي د علي رضا او مشتبه بل ورور دی.
علی رضا 15 کلن او له شاوخوا 9 کلونو په بیلابیلو رسنیو کې د خبریال په توګه کار کړو. د اګست په 26مه یو دوست چې په هوایي ډګر کې حضور درلود او ظاهرا له دروازې تیر شو، ورته زنګ واهه چې علی رضا او زما بل ورور مجتبی احمدي چې هغه هم کاسو خبریالو ځانونه هوایي ډګر ته رسوي، سوله دروازې په تیرېدو کې مرسته وکړي. له بده مرغه دغې ورځې مازیګر مهال هلته چاودنه وشوه. د پیښې په وخت کې دواړه د یو بل تر څنګ وو چې دواړه وژل شول.
تر برید وړاندې لا د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې له ولسي وګړو غوښتنه کړې وه چې د کابل هوایي ډګر ته دې نه نږدې کیږي. دوی هلته د داعش د خراسان ولایت څانګې لخوا د احتمالي ځانمرګې برید خبرداری ورکړی و. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په 3 کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په وروستي مورد کې داعش د کابل په دشت برچی سیمه کې د روان کال د زمري اسد میاشتې د 28 نیټې د چاودنې مسؤلیت هم ومانه. د کابل په دیشو یمیشت سیمه کې تر دې مخکې هم ځینې خونړۍ بریدونه سوي چې د زیاتو مسؤلیت داعش ته منلی دی. تر دې حملې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی له خصوصي ټلویزیون تلو نیوز سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې حکومت یې د هغه په ټکو د تروریستانو ټول پټنځایونه ختم کړي او هغوی وژلي یا هم ټپیان کړي دي. د روان میاشتې له برید وروسته د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان خالد زادران ویلي و چې په دشت برچی سیمه کې په مسافر وړونکي موټر کې د ځای پر ځای سوي ماین چاودنې یو کس وژلی او یو لس نور ټپیان کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د اشتلې په یو بیانیه کې ویلي چې په چاودنې کې د شویه اقلیت غړي په نشه کړي او شاوخوا ډیر لوسو کسانو ته مرګ جوړه اړولې ده. که څه هم طالبان وایي دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې او دا ډله په افغانستان کې نسته، خو ځینې پوځي قومندانان او شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګه پیاوړې سوې ده. په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګې د فعالیتونو په اړه د ملټنټ وایر د ځانګړې ویبپاڼې بنسټګر لوکاس ویبر وایي داعش په افغانستان کې متفاوته تګلاره خپله کړې.
The Islamic State Khorasan province is currently
د داعش خراسان څنګه اوس د پرځای چې د کلیدی سیمو د کنټرول هڅه وکړي، د چریکی جګړې او په خارونو کې د ترهګری ستراتیژي تعقیبوي. خدا تګلارې ممکن بدل شي. د داعش دغه څنګه اوس هڅه کوي چې د طالبانو لپاره ستونزې جوړې او د هغوی واکمنۍ کمزوري کړي.
بلخ د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې مدیر مایکل کوګلمن وای دا مهال د طالبانو تر ټولو سخت رقیب د داعش د خراسان ولایت څنګه ده.
یو موضوع چې د داعش د خراسان ولایت څنګه تعقیبوي فرقوي اهداف دي. داسې اهداف چې د اسلامي دولت ډلې په کابل کې تعقیبوي. د داعش د خراسان ولایت څنګه هڅه کوي په شیعهګانو په ځانګړي ډول هزاره وو مذهبي اقلیتونو او نورو پسې لاړ شي، هغه کار چې د اسلامي دولت ډلې په نورو ځایونو کې هم کوي.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وی تروریستي ډلې په توګه پیژندل شوې ده. د دې ډلې د خراسان ولایت څنګه په 2015 میلادي کال کې تر ډیره د ناراضه پاکستانی طالبانو له جنگیالیو جوړ شو چې مشري د پاکستانی طالبانو یو پخوانی قومندان حافظ سید خان کوله او د ډیورند کرښې په اوږدو کې د موجودیت اعلان وکړ. د اسلامي دولت ډلې دغه څنګه خپل فعالیتونه ننګرهار، کونړ او جوزجان ولایتونو ته وغځول. د امریکا نیویورک ټایمز رسپانډ د مارچ میاشتې په وروستیو کې راپور ورکړ چې د داعش ایدیالوژي تر یو حده ځکه په خلکو کې خپره شوه چې په پاکستان او د افغانستان په ختیځ کې د ځینو کلیو اوسیدونکي سلفي مسلمانان دي.
و موریدل چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې ته څیرمه له خونړي ځانمرګ بریده درې کال وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې شته. د هغې حمله مسولیت داعش منلی وو. په بریټ کې لکتر لګای سولاویا افغانان او لکتر لګای دیار لس امریکایي سرتیری وژل شول. نن د اگست شپږمه د هغې حمله درې کاله پوره شول. په هغو کسانو کې چې ابي دروازې ته سیرمه په دې حمله کې ټپي شوی وو یو هم شفیع الله سمسور وو. زموږ همکار د مرکې په پایل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د حمله پر مهال چیرې وو.
زه پاره یو راز د امدا دروازې تاسو نه موښته دلته مو شپه بشتم د اگست عملته یو انفجار وسو. نو یو دم زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومه خوانه او چرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې زمان ته بیرخ شوم اول وېده ما او چې وخت کې پوښ راغلم نو تقریبا دغه نیم سات شوخه وتله او بیا ما مګه سي خلک پراته ول مړی ول چره ولې ویني وی تاغ
تاسو د درد احساس کاوه کله چې نیم سات ورسته په وښ راغلی؟
او ډیر زیات ډیر زیات دردونه اخ ول خو بس الله سړی ته صبر ورکړي.
نو په هغه ورځ خو تر یو سلاویا زیات افغانان او ډیر لس امریکایي سرتیری ووجل سول. تاسو خپل شوخه کې کله چې سترګې وغړولې څه مو ولیدل؟
او ډیر مړی ول دي چاله سونه پراته ول دي چاخ په پرتی وی چوک نیم نو ول دي چا تش جامې په سیمخال نارو په دیوالو باندې خته ول یو وحشت وو.
او څومره وخت بعد تاسو دغه ځای څخه روختون ته انتقال کړی؟ څومره وخت ونیو؟
عمل دا پروتو ما تقریبا نو دقیق درته نسم ویل خو یو سات څلوک دقیق دغه ستیر سوی چې لګ لګ اندیا منطقي او نور ځایونه کسان راغلل امدا زخمیان او مړی او د خلکی انتقال اول چې ویلی دما او نو اگر چې قسمه نه پیژندم او اوس مې خپل ګرم نه ما بل نفر ته ویچ راس دلته مې زخمی نه نو خپل د شمال خور ک متاسفانه چې ما ری وخت کې خپل خو وجود ډیر ځمن سوې او کار نه کوم نه لاسو کار کوم نه مخو کار کوم د فال جمعه نو د شمالي اوار که خپل دی وګي او زی پکې واچولم کراچي لګې ځای بوتلم ته یو کراچي پیدا کړ کراچي کې واچولم به موټر ته بوتلم موټر نه ز شینو زادر وختون ته انتقال کړم چې د دې موټر کې ما د مشهور نمبر ورک دیو ماما نمبر مې ورکم او ټیل دې ته زنګ ورته چې شفیع الله زوبل سویدا نو کله چې زه شنو زادر وختون ته بوتلم هغه د ما حالت ولید هغه ما ته جواب راک چې د دې ته تعویل ته د امکانات ورنه د نو دومره امکانات نه لرو. نو هغه نه بعد د امبولانس کې واچول ما به وېوډم ایمرجنسي وختون ته او یو میاشتو څلور ورځې زالته بسترم
او ټپي کې د نورسته مو د بدن کوم غړي زیانمن سیوي دي چې سم کار نه کوي.
زما اول خو ما ماس کې وینه غوټه سوی ولا چې تر ډیر وخت پورې به ما خبرې لري وته لي او کله به چې وې د سم ما صحنه به زه هم تر اتل لا دازي چې غونه یا به چې پته یو ګلاس بم په زور ولګي د ما به یو شوک لید نو اوس خوشبختانه حالت نه وته ما خېم چرخانی یعنی چې کسو باندې یو قدم اخلمه او خپل ژوند ته ادامه ورکړی ده.
تاسو هوایی ډګر ته په څنګه ورغلی وای؟
هوایی ډګر ته خو دې لپاره تللی ولو موږ نه پیدلو چې افغانستان به بیا دومره خلک به ادامه ورکړي حکومت به او یعنی جوړ بسی منګ ویلې چې وحشت راغی خلک تختی هر څه در په در رسول خلګونه کورونه پاتې سول هر څه پاتې سول منګ ویلې چې کله با منګ چې د طالب نوم اورید نو زموږ په سترګو کې با زه هاو رقم شیان درېدل نو اوس هغه څه نه ول که زه داسې پوهېدم بېرته به داسې حکومت جوړېږي او خوشبختانه زه به هم بېرته دومره مثالا څه به کوم خو بس هغه وخت کې ناپوهي ولا موږ ویلې که میدان ته لاړ شو موږ ته شاید چانس برابر شي او امریکا ته لاړ شو یا خارج ته لاړ شو نو موږ ته دا ښه لاره ښکاره کېدله.
د کابل د هوایي ډګر په درې کال مخکې بریت کې ټپي شوی شفیع الله سمسور و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز باد کندهار د بزګرو او بڼوال شکایتونه هم واوري خو اوس راځو دې ته چې د ایران چارواکي وایي د ورځې 12 میلیونه لیتره تیل د هیواد غونډوي هیوادونو ته قاچاق وړل کیږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان د دغه هیوادونو له ډلې دي. تفصیل له صفی الله سانکسی اورو.
د ایران غونډوي هیوادونو ته د تیلو د قاچاق په تړاو بیلابیل شمیرې خبريږي. خو دا ورته دغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونی یو مسول علي شمس اردکاني ادعا کړې چې د ورځې 12 میلیونه لیتره تیل ترکیه، پاکستان او ایران ته قاچاق وړل کیږي. اردکاني د دغه قاچاقي تیلو کلنی ارزښت 4 میلیارد ډالر بللی دی. د ازادي راډیو فردا څنګه د اردکاني په حواله راپور ورکړ چې قاچاق وړونکي د ایران تیل د ترکیه وان ښار ته وړي او هلته له جامو، بوټانو او نورو محصولاتو سره تبادله کوي. د ایران د داګری او صنایع د خونی دغه مسول هم درز ویلی افغانستان ته هم د ایران تیل قاچاق وړل کیږي. د احصایو په اساس په افغانستان کې د ایران په نسبت د تیلو د هر لیتر بیا شپږ درش برابره ګرانه ده. د نړۍ د هر هیواد په نسبت په ایران کې تیل ارزانه دي. داسې چې یو لیتر پټرول هلته تر 3000 تومانه پلورل کیږي چې په افغانیو باندې څه کم 15 افغانۍ کیږي. د ایران ګاونډیو هیوادونو ته د تیلو د قاچاق یو عمده دلیل هم دا ګڼل کیږي چې قاچاق وړونکي په سرحدي سیمو او ګاونډیو هیوادونو کې تیل په ښه قیمت پلورلی شي او څو برابره ګټه کوي. رویټرز راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو تایید کړی هر ورځ له ایران 4 میلیونه لیتر تیل دغه هیواد ته قاچاق کیږي چې بیا ځای ځای په ارزانه بیا پلورل کیږي. د طالبانو حکومت د ایرانی چارواکو د ادعاو په اړه چې د افغانستان په شمول د ایران ګاونډي هیوادونو ته تیل قاچاق وړل کیږي څه نه دی ویلي. خو مخکې د افغانستان او ایران په پولو کې د تیلو پر سر ځینې لانجې رامنځته شوې وي. طالب چارواکو په تیره بیا د دوی د ستاندارد ادارې لزګونه ټانکره تیل چې دوی بې کیفیته بللي له نیمروز او ځینو نورو سره د سیمو بیرته ایران ته مسترد کړي چې د چارې د ایرانی چارواکو خبرګونونه لپاره ولي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه زېما غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میدان او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی اوریدونکو. دغه خبری مجله هم ورورو رانغاړو روسته تاسو پیغامونه راځي خو اوس راځو دې ته چې په کندهار کې بڼوال وای چې د دوی د تازه میوه د تولیداتو وخت را رسیدلې خو وای چې تولیدات او حاصلات شته خو بازار نه لري. تفسیر له محمد صادق رښتینی څخه اورو.
د ارغنداو په باغونو کې دا کارتنونه له ګرینګي څخه ډکیږي خو د بهر لپاره نه بلکې په کور دننه ولایتونو ته لیږل کیږي. دا محل د کندهار باغدارون کې خپل میوه لکه ګرینګي چې آلو، البخارا او الوچه په کور دننه ولایتونو ته لیږي ځکه چې د پاکستان د حکومت لخوا لوړی ګمرکي تعرفې د صادراتو مخنی ولیده. د کندهار درغنداب ولسوالی یو باغلرون کې بسم الله جان ازادي رادیو ته وویل
څنګهونه دا جی بدلون خدای یو ور اصلي کاری وو ګرنګي چ په لام دا ډاکو خرسیج نه د پاکستان لار بنده ده ټیک سپورت دی چور واسته وو هغه خپل مساف نه جوړی مال بنغي نه کیږي دا غستون نه بعد دا داخله افغانستان کې سر دغه کوه د کابل دی او مزار د جلال آباد دی پروش کدا کاټن خسته دی په دغه شمه ده کوي په سلوانیم ساو په سلوا ساو وسخه سیږي په 2 ساو شل په 2 ساو جیش په 2 ساو
په کندهار کې د میوه د حاصلاتو د پخېدو سره سم یو شمیر بیکار ځوانانو ته په باغونو کې د کار زمینه برابرېږي چې د خپل کورنوي اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. خو د ارغنداب ولسوالۍ په باغونو کې بوخت دوه کارګر احمد ولی او سردار ولی وایي د میوه د ټیټې بیې له امله ورځنۍ مزدوري هم اغېزمنه سوي.
دا چې دغه د دوبي میاشتې په دغه پلمو ګرنګې چې شروع سي بیا در انار پورې په دغه اخته یو او دغه بعد نو بیا ژمه یې بیکاري ده، ځکه چې دا اوم د کور د بچانو یو خواري ده، یو سعید ورکوو اوم د کور دپاره ګرنګې شان وړو د میاشتې موږ ته شپږ زره افغانۍ راخي.
دلته بس سارا پلم په پلم اخته پلم شکو دس سار چې پر شپږ بجې باندې راسه بس په پلم اخته سو پلم شکو چې و مشکول ته کاشنان ته ورسی کاشنان چې ورته ور بیا پسولې و کابل ته استي.
سش کال د باغلرونکو لپاره یوازې د پاکستان وړ ګمرکی تعرفه ستونزه نه ده، بلکې د کندهار په اقلیمي وضعیت کې د بدلونونو لامل هم زیانونه ورته ورسیدي. بې وخت بارانونو د میوه په حاصل باندې منفي اغیز کړی چې لامل یې د میوه حاصل کم شوی دی. د طالبانو د حکومت د کندهار ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین د پاکستان د حکومت لخوا د لوړی ګمرکی تعرفې د ستونزې په خبرګون کې وایي چې د حکومت په کچه چارواکي بوختي ترڅو د پاکستان د لوړی ګمرکی تعرفې ستونزه حل کړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر شمس الرحمن موسی ازادي راډیو ته وویل
تاسو یو کتار شاوخوا کې موږ باغونه لرو کلنه حاصل برو در زره چونه ته زموږ د اسایي او د اټکل مخې رسیږي. کلنه حاصل کې سش کال وایو د فلم د تغییر په وجه سره د منفي اثرات په وجه سره څه د تیر کال په نسبت څه کمبوت لري. د بازار په اړه کوایو چې بازار اوس سره چټ شوی دی، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د پاکستان د خاص خصوصي صادرېدل به تر پیل وړل شوی د پدې با باندې د وزارت په سطح باندې او هم د ولایت مقام چله روان دي چې دغه موضوع حل پیدا شي.
کندهار کې باغلرونکي وایي پاکستان هر کال د افغانستان د تازه میوه د فصل پر رسیدو سره سرحدي او ګمرکي ستونزې جوړوي چې له امله افغان باغلرونکو او سوداګرو ته زیات زیان رسیږي. دوی زیاتوي که د تازه میوه لپاره سړې خونې جوړې سي نو دوی به له زیانونو وژغورل سي او په دې توګه به وتوانېږي چې خپلې میوې په مناسب وخت او مناسبه بیه وپلوري.
تاسو لا پیغامونو
زه د ازادي رادیو لالارینا په خپل حکومت او د موسساتو باندې غږ کوم چې په ننګرهار کې د تیرو شلو ورځو مخکې یو قوي باران او ډیر طوفان ورسره ملګری و، نو د سرخود سرورود ولسوالۍ ډیری سیمې وځپلې، خلکو ته درانه مالی او یعنی ځانون زیانونه واړول او هغه د سرورود ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې موږ د اسد په تیز مر کې سرپناه نه لرو، په ګرمو لمرونو کې موږ ناس یو، د شپې د خوانه د ماشو او ګرمۍ له خوانه او په دروازې موږ د سر لمر ته ناس یو، سرپنامو بارانونو طوفانونو ویجاړه کړې ده. موږ سره حکومت دا ویلي وو چې موږ به تاسو ته موسسات هم ګړار کړی وو چې موږ به تاسو ته سرپنا جوړو، تر اوسه پورې موږ سرپنا مقصې ویجاړه او ګډه وډه پرته ده.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ستاسو شایم د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ څخه. د ګومل ولسوالۍ یو وروسته پاتې ولسوالۍ د هیڅ پرمختګ هیڅ کار نه درته شوی او ډېرې مځکې برانو د خوب اوبه وړې دي او هیڅ حکومت پاملرنه نه درته کړې او نه مرستې له خلکو سره شوی دي. هله روج تر مسؤولو چارواکو څخه دمږ
مکتب اسلامی مکتب چور کے
ستاسی پیغام ستاسی نظر